द वॉशिंग्टन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका डिव रेडियो दे
نوردن کو ډیو ریډیو ته یوه بیا په خیر رالی دا وایس اف امریکا ډیو ریډیو د نن د شروع یا چهارشنبه ورځ کال 2018 د نومبر 15 نیټه دا وخت شوی دی په پاکستان کې د سحر اتنیمی افغانستان کې د سحر یاته او دلته په واشنگټن ډی سی کې د نهه یا سهشنبه ورځ د نومبر 14 نیټه او د شپې 10 بجې شوی دی یوه بیا تاسو پام راګرځوم د اوس وخت مهمو خبرونو سرټکو ته په ګرد نړۍ کې د آزادۍ او ډیموکراسۍ د سار اداره فریډم هاوس ویلي پاکستان کې د انټرنیټ کاروونکي د حکومت لخوا د سختې څارنې لاندې دي. اخوا د امریکا سرکاري وکیل اټارنی جنرل جیف سیشن د امریکا د نمائندګانو جرګې د عدلي کمیټې وړاندې هغه تورن رد کړي چې ګنې هغه وړاندې قانوندانانو ته د صدر ټرمپ د انتخابي کمپاین د روس سره اړیکو په اړه دروغ ویلي وو. او د اتوار په ورځ د ایران او عراق په سرحدي سیمو کې راغلي زلزله کې د مړو شوو کسانو شمېره 1530 ته رسېدلې. بلخوا د ایران صدر حسن روحاني ژمنه کړې ده حکومت به د زلزلې متاثره شوو خلکو سره پوره پوره مرستې کوي او تباه شوې ودانۍ به ډېر زر بیرته جوړوي. قدرمنو اوردونکو دا اوسر ټکی اوس پام شي د دې او ځینو نورو مهمو خبرونو تفصیل ته. د آزادۍ او جمهوریت د سار نړیوالې ادارې فریډم هاوس په یو تازه رپورټ کې ویلي په پاکستان کې د انټرنیټ کاروونکو د سختې څارنې لاندې دي او د هغوی د خیال آزادي د خپلو لاندې کیږي. د آزادۍ او جمهوریت د سار ادارې فریډم هاوس په دې تازه رپورټ کې پاکستان د سلو هیوادونو په نوملړ یا فهرست کې په یو اویایم نمبر ښودلی چې د اویاو هیوادونو نه د انټرنیټ د آزادۍ په مقابله کې وروسته پاتې دی. فریډم هاوس وایي کال 2018 کې د پاکستان په قبایلي سیمو د قبایلی سیمو 15 او د بلوچستان 80% برخو کې انټرنیټ او موبایل ټلیفونونه تړل شوي. د آزادۍ د سار ادارې خپل رپورټ کې زیاتی کال 2018 کې په انټرنیټ د جرمونو د مخنیوي قانون منظوریدو وروسته په پاکستان کې د انټرنیټ په آزادۍ نور قدغنونه هم لګیدلي. رپورټ وایي په پاکستان کې سخت کال د اپریل په میاشت کې په انټرنیټ د مذهب د سپکاوي په تور مشال خان نومې طالب علم تندره و مظاهرشان وژلې او هم په کال 2018 کې د جولای په میاشت کې په سوشل میډیا یو پیژندلې ماډله قندیل بلوچ په فیسبوک د خپل ویډیوګانو خپرولو په سر وجل شوې و. تیر ورځ د امریکا سرکاري وکیل اټارنی جنرل جیف سیشن د امریکا د نمائندګانو جرګې د عدلي کمیټې وړاندې هغه تورونه رد کړي چې ګنې هغه وړاندې قانوندانانو ته د صدر ټرمپ د انتخابي کمپاین د روس سره اړیکو په اړه دروغ ویلي وو. د دغه کمیټې په وړاندې ښاغلي سیشن ویلي په کال 2018 کې د صدر ټرمپ د کمپاین یو غړي د ځینو هغه کسانو سره رابطې وې چا چې هغه ته ویلي وو چې د ښاغلي ټرمپ او روس صدر ولادیمیر پوټین ترمنځ ملاقات کېدی شي. ښاغلي سیشن د دغه کمیټې په وړاندې ویلي زه هغه ټول تورونه ردوم چې ګنې ما وړاندې په دې اړه قانوندانانو ته څه دروغ ویلي دي. د ایران سرکاري خبري ادارې ایرنا تر مخه د اتوار په ورځ د ایران او عراق په سرحدي سیمو کې راغلی خونړۍ زلزله کې د وژل شوو کسانو شمېره 1530 ته رسېدلې. په دغه زلزله کې د وو زرو پورې کسان ژوبل شوي هم دي. تېره ورځ په ګرد ایران کې د دغه زلزلې وروسته د ویر ورځ مانځل شوې ده. د ایران صدر حسن روحاني په دغه ورځ د زلزلې نه زیات اغېزمن شوې سیمې کرمانشاه سفر کړی او هلته یې د وینا په وخت ژمنه کړې ده د ایران حکومت به په زلزله کې متاثر شوو خلکو سره پوره پوره مرستې کوي او تباه شوې ودانۍ به ډېرې زر بیرته جوړوي. د امریکا جیولوجیکل سروې تر مخه د دغې زلزلې مرکز د عراق کردستان سیمې حلبجا خارګوټی او د زلزلې زور تر اسرائیل او ترکی پورې رسېدلې. د دغې زلزلې وروسته خلک د خپلو کورونو بهر راوتي او ګڼو بیا شپه د ښکار آسمان لاندې یا پارزي جوړو کیمپونو کې تیره کړې ده. د زیمبابوې سرخار ځایي خلکو په وینا په هرارې کې درې لوی چاودنې او درنې ډزې اورېدل شوې. ځینې شاهدینو تر مخه د شروع یا چهارشنبه په سهار یو شمېر پوځي ټرکونه او عسکر د سرخار په بېلابېلو ځایونو کې هم لیدل شوي دي. تیر شپه ناوخته د زیمبابوې پوځ د هیواد سرکاري ټي وي سټېشن زی بی سي ودانۍ ته هم ورننوتي. ځایي خلک وایي د شپې 11 بجو عمومي خبري خپرونې پر ځای د دغه سرکاري سټېشن نه ټوله شپه د سندرو ویډیوګانې خپرې شوې دي. په هراره کې د امریکا سفارت پی یو ای ته ویلي تیر شپه په سرخار کې آرامي وه او دوی د پوځیانو موجودګي نه ده لیدلې، خو امریکایي سفارت په دغه ښار کې کارکوونکو امریکایانو ته د خپلې ویبپاڼې په دار خبرداری ورکړې په خپلو کورونو کې اوسی او هم د کور نه کار کوي. په ویبپاڼه وړاندې ویل شوي د شروع په ورځ به سفارت د عامو خلکو لپاره تړلی وي.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
ګران اوردونکو، دا وایس اف امریکا ډیوا ریډیو دی. تاسو زموږ خپرونه د واشنگتن ډی سي د سټوډیوز نه نیخ پنی غوري خبرونه مو اوریدو. اوس مو په امره ګرځو تفصیلي رپورټونه ته. د آزادۍ او جمهوریت د سار نړیوالې ادارې فریډم هاوس په یو تازه رپورټ کې ویلي، په پاکستان کې د انټرنیټ کاروونکي د سخت څارنې لاندې دي او د هغوی د خیال آزادي د خپلو لاندې کیږي. د دغه ادارې لخوا خپور شوی یو تازه رپورټ کې پاکستان د 100 هیوادونو په فهرست یا نوملړ کې په 1 او 2 نمبر ښودل شوی چې دا 1 هیوادونو نه د انټرنیټ د آزادۍ په مقابله کې ورستو پاتې دي. فریډم هاوس وایي کال 2018 کې د پاکستان قبایلي سیمو 15% او د بلوچستان 60% برخو کې انټرنیټ او موبایل ټلیفونونه تړل شوي وو. په پاکستان کې د انټرنیټ د حقونو لپاره کارکوونکي و ادارې بولوبي سر کارکوونکي اسامه خلجی ډیوا ریډیو ته ویلي چې سوشل میډیا خلکو ته ډیره په اسانه د خپل خیال د اظهار ازادي ورکوي، ځکه د پاکستان ریاست نه غواړي چې خلک دې په میډیا دومره ازادي ولري. قدر منوردونکو، هم په دې موضوع زموږ همکار ارباب محمود علي د اسامه خلجی سره مرکه کړې او دوی ته ستاسو پام راګرځو.
یو دو کال کې پاکستان کې آنلاین رابطه باندې ډېر زیات پابندیان راغلي دي. ټولو کې مخکې خو پریونشن اف الکترونیک کرائمز اکټ 2016 کم چې زمونږ سایبر کرائم لا ورته وي هغه نافذ شو. هغه تحت چې دی کافی پابندیان دي آنلاین په اظهار رائے باندې، خاص کر په ټویټر او فیس بک باندې ډېر خلکو پسې چې دی گرفتاری هم شوی دي اور ایف آئی اے طرف نہ کافی خلق کو ٹیلی فون نام راغلی جس تا سودا سے خبر ہے مکوئی ریاست یا حکومت خلا اب ہم کا کتلی جے کافی کیس نام شوی دی خلق کو باندے خپل سیاسی اظہار رائے اور سوشل میڈیا باندے کول تا پار دین. علاوہ ہم دے کال جنوری کے مگا کتلی چے اغا بلاگران پیزا اغیم چے غائب شویو افغان شویو اور بیا چے دا غی ریلیشن اور غی ویلی چے ریاست چے دا غی تنیولیو اور ای باندے تشدد اور ٹارچر ہم کڑیو چې هغه خپل د سوشل میډیا پیجز چې دی هغه بند کړي. دین علاوه موږ دام کتلې چې کافی ویب سایټ، خاص کر نیوز والې چې ویب سایټ او تنزیا چې ویب سایټ دی هغه هم بند شوی دی پاکستان کې. نو آن لائن چې کوم رابطې دی هغه باندې کافی کمی راغلی ده هغه آزادۍ کې.
خلجی صاحب، سیلن کاران وای چې پاکستان ریاست چې دی سوشل میډیا په حق له فکر مند دی، تاسو سګنه چې واقعي هم داسې ده او که داسې ده نو وجه څه ده؟
او جی زه بالکل دا ګڼم، ځکه چې په سوشل میډیا باندې که تاسو وګورئ نو پاکستانی چې کم څومره خلک دي هغې ته پاره یو دا حق ملاو شوی دی، اظهار رائے حق چې دی هغه چې دی آزادی سره هغه استعمالول شي، ځکه چې سوشل میډیا اخبار یا ټلیفون یا ټی وی په شانته نه دی کم باندې چې حکومت چې دی پابندی لګولی شي. انټرنیټ او داسې یو ټیکنالوجي دی کم کې چې دی هر انسان چې دی خپل اظهار رائے په آرام او آزادۍ سره کولی شي. دے وجہ نہ حکومت تا چدے زان اخپل چ اگے سمرا قانون نہ چدے غلط طریقے سر استعمال ای اخپل چ کم کار دے اگا غلط طریقے سر کئی کرپشن کئی اور قانون غیر قانونی قانون ہم کئی اگا چ دے کولائی تو مشکل شوی دے، زکہ چ خلق چ دے ام پ یو منٹ کے پر خپل موبائل یا کمپیوٹر باندے رکھ لکلی شی کم کے چے ویلی شی چے دا حکومت دا کار غلط کئی لگیا دے، حکومت دا کار دا سکول پکار دے وجنا ریاست اور حکومت تا چدے خلکو نہ تیار ذات شوی دا.
او خلجی صاحب، یو اخری پختن از تاسو نه کوم چې دا کم چې پابند دی دا په ټول پاکستان کې دی یو شان دی او کنه په زینو علاقو کې دا پابند زیات دی او بیا په زینو کې کمی دی؟
جی مونږه کتل چې پاکستان کې پابندیان خو پورا ملک دی، خو دا موږ کتلې چې په فاټا کې انټرنیټ چې دی اکسس بالکل بند کړی او پورا یو کال نه زیات لپاره مومند ایجنسی کې اوس ټلیفون سیګنل هم بندي نو لږ علاقو کې چې د انټرنیټ پابندیانې ډېر زیات دي کم کې چې خلک انټرنیټ استعمال هم نشي کولی او نور علاقو کې چې کولی شي انټرنیټ استعمال نو هغوی کې هم خلکو پسې گرفتاریانې او حراست کیږي لګیا دي خلک اور هغوی ته ویل وایي حکومت او ریاستی ادارې چتا سچ دے سیاسی خپل چې اظهار رائے دے اگر زمونږه مطابق کوي زمونږه خلاف ذات
تیر مننه اسامه خلجی صاحب د ډیو ریډیو سره خبر کول
ګران اوردونکو د ډیو ریډیو سره خبر اوردونکو د امریکا سرکاري وکیل اټانی جنرال جف سیشن د امریکا د نمائندگانو جرګې د عدلیه کمیټې ته تیر ورځ وړاندې شوی او هغه تورونه رد کړي چې ګنې هغه وړاندې قانوندانانو ته د صدر ټرمپ د انتخابي کمپاین د روس سره اړیکو په اړه دروغ ویلي وو. هم نن بیا امریکایي قانوندانانو سولسیزې پس د دې خبرې جاج اخیستی دی چې آیا د نیوکلیایي وسلو د استعمال اختیار چې کوم دی هغه د یوازې د امریکا صدر سره وي او که نه. په دې اړه تفصیلي رپورټ زموږ همکار زید خټک وړاندې کوي.
نه پورس د سو لسیزو ورستو په لومړي ځل د امریکا قانون جوړونکو د امریکایي صدر نوکلیایي حمله کولو اختیار ته بیا کتنه کړي. په خصوصي توګه صدر ترامپ لخوا شمالي کوریا باندې لومړی کولو حکم د بیا کتنې مرکزی هدف وو. د سنټ د خارجه چارو کمیټې کې د میریلند نه د ډیموکراتیک ګوند سینیټر بن کارډن ویلي د امریکا موجوده نظام صدر ته حتمی او پوره اختیار ورکوي چې نوکلیایي وسله کله هم استعمالولی شي. د کنیکټیکټ نه د ډیموکراتیک ګوند سینیټر کریس مرفی وای اندېښنې لري چې د امریکا صدر ډیر بې ثباته تند دی او هر کله کولای شي د شمالي کوریا پر ضد د نوکلیایي حمله حکم وکړي. صدر ترامپ تکرار سره پینکیانګ ته د امریکا د قهر او غضب خبرداري ورکړي. هر څه که د ریپبلیکن ګوند سینیټرانو د صدر ترامپ دفاع نه کوله خو وایي د انتخاباتو ځینې نتیجې هم وي. د فلوریدا نه د ریپبلیکن ګوند سینیټر مارکو روبیو وای د صدر انتخاب په وخت رائے ورکونکي دا خیال ضرور کوي چې دغه صدر د نوکلیایي وسلې اختیار لري. د سینټ د خارجه چارو کمیټې په وړاندې اورونې لپاره د امریکا دفاع وزارت پخوانی جګپوړي چارواکي هم راغلي وو. دغه پخوانو جګپوړو چارواکو ویلي د پخوانو صدرانو په شان موجوده صدر هم یک طرفه حتمی او مکمل اختیار لري چې د نوکلیایي حمله په صورت کې ځوابي نوکلیایي حمله حکم وکړي. خو دغه چارواکي وایي صدر د لومړی نوکلیایي حمله اختیار نه لري. د امریکا هوایی ځواک پخوانی جنرل سی رابرټ کهلر ویلی دا انتظام انسانان کنټرول کوي، هر څه خودکار نه دی. هر څه که د دفاع وزارت پخوانو چارواکو کمیټې ته باور ورکړو چې صدر په ځانګړې توګه د لومړی نوکلیایي حمله حکم نشي ورکولی، خو بیا هم د ډیموکراتیک ګوند غړو یو قانون مسوده تیار کړه چې له مخې به یې صدر پابند وي چې د لومړی نوکلیایي حمله حکم ورکولو نه وړاندې باید د کانګرس نه د جنگ اعلان ترلاسه کړي. د صدر نوکلیایي حمله اختیار دین وړاندې سلويخ کاله مخکې بیا کتنې ته وړاندې شوی وو کله چې سوړ جنگ په مهال د پخوانی شوروي اتحاد سره د جنگ خطر وو. بلخوا د امریکا اټارني جنرال جف سیشنز نه په ورځ د کانګرس یو اورونې په مهال هغه تورونه رد کړي چې وایي لومړی اورونه کې یې د کانګرس غړو ته دروغ ویلي وو کله چې د ویلي وو د صدر ترامپ کمپاین او روس اړیکو ترمنځ څه معلومات نه لري. خاغلی جف سیشنز د نمائندگانو جرګې د عدلیه کمیټې ته ویلي کال 2018 کې د صدر ترامپ کمپاین یو غړي جورج پاپاډوپولس سره شوی ملاقات په حق لورته هیڅ نه دی یاد. جورج پاپاډوپولس هغه تن دی چې د امریکا مرکزی تحقیقاتي ادارې اف بی آی ته یې منلي چې د کمپاین نورو غړو سره د روسي چارواکو د ملاقات انتظام کولو خبرې ترې کړي. د غلړکې پلټنې کوونکو چارواکو عدالتي بیان کې ویلي کال 2018 مارچ میاش کې شوې دغه ملاقات په محل خاغلی پاپاډوپولس جف سیشن او ترامپ په شمول یو شمیر غړو ته ویلي وو د دې تعلقات د ترامپ او روسی صدر پیوتن ترمنځ د ملاقات انتظام کولای شي. د کال جنوري میاش کې د اټارني جنرال سوکې تایید ترلاسه کولو په محل خاغلی جف سیشنز کانګرس ته ویلي وو د ترامپ کمپاین او روسی چارواکو ترمنځ کوم قسمه رابطه نه دی خبر، خو وروستو یې بیا په خپله منلی وه چې دی هم امریکا کې د روس سفیر سرګی کسلایاک سره ملاو شوی وو.
ګران اوردونکو دا ډیوریډیو اوس زو د ایران عراق سرحدي سیمو ته. د ایران سرکاري خبري ادارې ارنا تر مخه د اتوار په ورځ د ایران او عراق په سرحدي سیمو کې راغلي خونړۍ زلزله کې د وژل شوو کسانو شمېره 1513 ته رسېدلې ده. په عراق کې چارواکو ویلي چې په دغه زلزله کې په عراق کې تر لسو پورې کسان مړه شوي دي، خو په ایران کې په دغه زلزله کې د جوبلو کسان شمېر د 2000 نه سوا دی. هم تیر ورځ د ایران صدر حسن روحانی ژمنه کړې ده حکومت به په زلزله کې متاثر شو خلکو سره پوره پوره مرستې کوي او تباه شوې ودانۍ به ډېرې زر بیرته جوړوي. په دې اړه د وایس آف امریکا یو تفصیلي رپورټ تاسو ته وړاندې کوو.
د ایران سرکاري خبري ادارې ایرنا تر مخه د اتوار په ورځ د ایران او عراق په سرحدي سیمو کې راغلي خونړۍ زلزله کې د وژل شوو کسانو شمېره 1513 ته رسېدلې ده. په دغه زلزله کې د جوبلو کسانو شمېر د 2000 نه اوښتې دی. تېر ورځ په ګرد ایران کې دغه زلزلې وروسته د ویر ورځ منزل شوې. د ایران صدر حسن روحانی په دغه ورځ د زلزلې نه زیات اغیزمن شوې سیمې کرمانشاه سفر کړی او هلته یې د وینا په وخت ژمنه کړې ده د ایران حکومت به په زلزله کې د متاثر شوو خلکو سره پوره پوره مرستې کوي او تباه شوې ودانۍ به ډېر زر بیرته جوړوي. د امریکا جیولوجیکل سروې تر مخه د دغې زلزلې مرکز د عراق کردستان سیمې حلبجا ښارګوټی و او د زلزلې زور تر اسرائیل او ترکی پورې رسېدلی و. د دغه زلزلې وروسته خلک د خپلو کورونو بهر راوتي وو او ګڼو بیا شپه د ښکاره اسمان لاندې او یا په عارضي جوړو کیمپونو کې تیره کړې وه. د صحت نړیوالې ادارې د زلزلې وروسته په دغه زلزله کې د ځپل شوو سیمو لپاره د بیړنۍ مرستو ډلې هم تیارې کړې دي. په دغه ډلو کې به ایمبولنس، د اپریشن یا پیچکاری سامانونه او د ورانو شو ودانیو لاندې د خلکو د لټون لپاره تربیه شوي سپی هم شامل وي. ایران د زلزلو یو خونړی تاریخ لري. د دې وړاندې هم په دغه هیواد کې یو شمېر زلزلو په زرګونو خلک وجلي. په کال 2003 کې د ایران په بام ښار کې راغلي بې زورورې زلزله کې نږدې 6000 خلک مړه شوي وو. په کال 2012 کې بیا د ایران په آذربایجان صوبه کې هم زوروره زلزله راغلې وه چې په کې 300 کسانو خپل ژوند د لاسه ورکړی و. اخوا د عراق د کورونو چارو وزارت وایي تر دې دمه دوی ته د 9 کسانو د مرګ او د 1500 کسانو د جبل کېدو خبر رسېدلی دی. دغه چارواکو ویلي چې زیات نقصان په ایران کې اوښتی دی. په سوشل میډیا یا رسنیو خپاره شوي تصویرونو او ویډیوګانو کې خلک ښودل کیږي چې د زلزلې وروسته په تیاره کې د خپلو کورونو تښتېدلي دي. د ایران او عراق چارواکي وایي په دغه زلزله کې شوي ځاني او مالي نقصانونو سمه اندازه به وخت اخلي، ځکه چې زلزله د شپې په تیاره کې شوې ده او ګڼې سیمې داسې دي چېرته چې لا امدادي مرستې نه دي رسېدلي. د دغه زلزلې وروسته برېښنا یا بجلی پرې شوې ده او د صحیح مالي او ځاني نقصان د شمېر معلومولو اندازه لا نه کیږي.
ګران اوردونکو، دا ډیوه ریډیو ده. اوس هم تاسو وړاندې کوم مطبوعاتي کتنه ګورو چې زموږ همکار مختار خلیل نن د سیمې او نړۍ کوم مهم خبرونه راغونډ کړي.
په کال 1901 اتیایم کې ایران کې د امام خمینی په مشرۍ کې د سختو مذهبي اسلام پسند مولیانو د اقتدار راتلو وروسته مشرقي وسطا سیمه تر نن ورځې پورې غیر محکمتیا سره مخ ده. نن د برطانیې په یو مشهور هفتهیز میگزین دی سپیکټیټر کې د نامتو لیکوال جان آر بریډلی یو تفصیلي مضمون خور شوی دی. د مضمون سرخط دی: سعودي عرب د ایران په دشمنی کې اسرائیل سره ملګری شوی دی او اوس د مشرق وسطا ریګستانونه د تاوا په خټ کې دوی. د مضمون په شروع کې لیکلی شوی دی چې د سعودي عرب په صدر مقام ریاض کې ریټز کارلټن نومي د اعلی پایې هوټل د تیرې هفتې پورې د سعودي شاهزادګانو او د ګردي دنیا نه د دې شاهزادګانو د راغلو کاروباري شراکت دارو خپلو کې د غونډو او د کاروباري فیصلو کولو مرکز و. خو د باچا سلمان 2.5 کلن زوی محمد بن سلمان د ټولو اختیاراتو د قبضه کولو وروسته ړومبی حیرانوونکی کار دا کړی دی چې د سعودي عرب زیاتره شاهزادګانې د بډو رشوت تونو په تورونو کې نیولې دي او په دغه اعلی هوټل کې نظر بند ساتلې دي. دا وخت د سعودي عرب د شاهي خاندان دننه د ولی عهد محمد بن سلمان خلاف د نورو شاهزادګانو بغض او کینه خپل اخیری حد ته رسیدلې ده. د سپیکټیټر میگزین لیکي چې ولی عهد محمد بن سلمان د سعودي عرب د خلکو د رواجی او د زوړ خیاله حکمرانۍ نه د خلاصولو او د جدید زمانې د غوښتنو مطابق د چلولو پوخ نیت کړی دی. مضمون زیاتی چې د سعودي عرب د شاهي حکومت دننه اگر که د ولی عهد د محمد بن سلمان د ټولو اختیاراتو قبضه کول به ذات خود یوه ډېره حیرانوونکې واقعه ده. خو د سعودي عرب دننه تازه حالاتو اسرائیل کې د راښکاره کیدونکو واقعاتو په پس منظر کې نور زیات اهمیت اختیار کړی دی. د اسرائیل یهودي مملکت اگر که د سعودي عرب یو فطري اتحادي چری هم نشي جوړی دی، خو دا هم یو حقیقت دی چې په سیمه کې سعودي عرب او اسرائیل دواړه نن سبا د خپل یو شریک دشمن نوار خطا دی، او هغه شریک دشمن دی ایران. دواړو سره ویره مل ده چې په شام کې د دولت اسلامیت د زوال نه پیدا خلا او د شام د اسد د حکومت نصرت ایران له په سیمه کې د خپلې جماعتدارۍ قائمولو ځلانده موقع پیدا کړي دي. د سپیکټیټر میگزین زیاتی چې ایران په یمن کې د خپلو حوثی یاغیانو بړیسو په زور د ګاونډي ملک او د ایران د ازلي مخالف سعودي عرب خوبونه تختولی دي. هر کله چې په لبنان کې اسرائیل سره په پوله د پرتی شیعه ایران پلو ملیشې حزب لا د لاسه اسرائیل سرګومه او وارخطا دی. عمدغه وجه ده چې اسرائیل او سعودي عرب د ایران د مخې نیوو دپاره خپلو کې د جختي سفارتي ملګرتیا کولو، د مخبری د معلوماتو یو بل له د ورکولو، او غالبا چې دینه هم خپلو کې د نورې ډېرې زیاتې ملګرتیا کولو فیصله کړې ده. د اسرائیل میډیا اوس خور کړي خپل یو خبر کې دعوه کړې ده چې د سعودي عرب یو ستر شهزاده غالبا چې خپله شهزاده محمد بن سلمان د اسرائیل خفیه دوره کړې ده. په اسرائیل او سعودي عرب دواړو کې د دواړو ملکونو تعلقات ډېر متنازع دي، او دواړو کې یو ملک هم د دې د ښکاره کولو زړه نشي کولی. خو بیا هم د دواړو ملکونو یو بل سره د اړیکو پیدا کېدو خبرونه راوتل شروع شوي دي. بلخوا اسرائیلي سفارتکارو ته د اسرائیل د حکومت لخوا هدایات جاري شوي دي چې د سعودي عرب د مرستې بیانونه دي ورکول شروع کړي، او دا شان د یمن د حوثي یاغیانو د غندنې اعلانونه دي وکړي. سپیکټیټر میگزین خپل مضمون په دې تبصره ختم کړی دی که سعودي عرب کې عامو خلکو ته اسرائیل سره د سعودي عرب د خفیه تعلقاتو علم وشو، نو په دې به لویه عوامي ناقلاري خورېږي، ځکه چې د مذهبي اسلام د سرپنچ ملک په حیثیت کې سعودي عرب د صدو صدو راسي خپلو مسلمانانو ته او د دنیا ټولو مسلمانانو ته دا تعلیمات ورکوي چې یهودیان نجس خلق دي او اسرائیل د سعودي عرب ازلي دشمن دی.
اردنکو پاکستان افغانستان کې د تیرو دوو دنیو میاشتو راسه د خشکی او وچ موسم وروسته تیر ورځ د پاکستان او افغانستان په یو شمیر برخو کې باران شوې دي. دغه باران تک یو خلک خوشاله دي، نو صحیح ماهران وایي چې د غلطه د وچ موسم یا وچه یخنی او د دې سره تړلي چې کومې ناروغۍ دي د هغې مخه به هم ونیول شي. تېر ورځ د دغه باران نه خلکو خوندونه هم اغسته، بازارونو ته هم راوتي. زموږ خبریال صادق قاسم شاه په پېښور کې د یو شمېر خلکو سره د ژمي د لومړي باران په هکله خبرې کړې دي. راځئ چې په شریکې واورو.
زما نوم قاضی جواد الله دی او زه د لزاک روډ پېښور سیټي کې اوسېږم. جمیړو منې باران زموږ دپاره د یو خوشحالۍ ډېر لوی خوشحالۍ زیرې راغلی دی. دا خدای چې الله تعالی ډېر لوی احسان وکړلو او باران شو، نو هغې سره کم از کم یو خدا په هوا کې چې کومه ده دوړه ده هم ختمه شوه. دویم داری بیماری به انشاءالله ډېر حد پورې امید دی چې ختمې به شي. دا دون ډېر زیات شروع دا لویه مسله جوړه شوې وه، دا به انشاءالله کېدی شي الله تعالی خدای پاک ډېر ختم کړي. او بل مونږ خو په دې هغه کې و چې یاره موسم خو بس لاړلو و ځان سره به کېدی شي یخنی مې ځان سره یوسي. دا خدای چې دا یخنی به انشاءالله کېدی شي راشي.
محمد ظهور پېښور کې اوسېږم.
د کم چې دغه و کنه دا فوک خو نو دا خو دغه سموک و، سموک کې سوری وکړو او رحمت را خطا شو. دی باران په وجه باندې هغه سیزونه ختم شو او یو یو غټ فضل شو.
ما حسین نامره دي
اجي څه کوي څه ختم
دا په کوړې خرڅو جي ورته سم از دګړم دا کوو دي.
نن باران شروع شو په پیښور کې سردا نو به باران
جی جی
څنګه د عام ورځ په مقابله کې څومره تیاری پر څنګه خرڅ کوي؟
یاره دا کوم باران شېره بس موسم یخي به دا کیږي ګرمه سودای کی ګوړې دا سموسې نمکین شېره دا باران سره ډېر پر پریو دی. دا وزن حساب باندې ورکو پاو 50 ورکو 200 روپے کیلو ورکو. یاره نن خو دوه نیمه ګنټه شو باران شروع شو کینه ورځ خو ګرمه و.
زما نوم جمال دی. کار کو دلتا روز کوڑے اخنی دواسا بس نہ نخرو کلا کلا بس کلا کلا خرو ډیر روز نه خرو نن بس اخنی دواس خرو
جی زمانو اجازه احمد دی او باران خو ډیر زبردست دی ډیر موږ انجوای کو او باقاعدہ دے سر بچ کم دے اسموک ختم شی او بیماری نو ڈیر مطلب بیماری نہیں جیتی شی آگا بم چکم دے کم شی منگ زان لچکم دے دری وانے فرینڈ جو دری وانے نزلہ دا کنا نو فیدہ دا دے جین چلا زمانگ دا نزلہ بم ختم شی نور سو دا غی کنا مسائل آگا بچ کم دے سر مکمل ختم شی پلوشن شو وغیرہ نور سو دا شو
زمانو عثمان دے اور نن باران شو نو دا ډیر خکار شو لکه سه تقریبا سه دو میاشتو لب په خور کې باران نو شوه اټموسفیر کې خو کافی دوړه وا نو دې باران سره خو کافی اټموسفیر به کلیر شي زمون خلق ډیر بیمار شي مرې تکلیف شو نزل شو دې سره بادام کلیر شي اور باقی سموګ یو دو ورځې یو یو هفته شو سموګ نو خو بیا اټموسفیر خو کافی ڈرٹی ہونے واقعی سر با صفا شی باران سر انشاءاللہ
دانیال خان نوم دے یار ڈیر خوشحال ہے ماں اسموک ڈیر جاتا تو دوڑا ڈیرا جاتا ہوا اسموک نہ جاتا دوڑا ہوا تو اس طرح بلک بیماریاں نے ختم شی اور یخنی بہ جاتا شی دینا مخ کے دام رہے یخنی نہ ہو باران نہ پس بہ ان شاء اللہ یخنی لگا جاتا شی زیاد بہ انجوائے کو بیماریاں نے بلکہ ختم شی او ماحول بہ ڈیر صفا شی دینا مخ کے ڈیرا دوڑا ہوا تھا حصہ خوان دام رخاص نو ان شاء اللہ دا باران دے دینا پس دے نور موشی خدا خیر باران ہوشی کنا نو ڈیر خوان بو کی انجوائے بکو لگ دا ہر سا
سادیہ قاسم شاہ وائس آف امریکہ ڈیوا پیخور
او سوڑان دے کوئی و اداریہ چید امریکہ دا حکومت نظر اڑان دے کئی
د امریکی صدر ٹرمپ د سویلی کوریا په تازه دوره کې د سویلی کوریا صدر مون جای ان سره د دواړو ملکونو په هغو شریکو کوششونو خبرې اترې وکړې چې د قطبی کوریا د ایټمی وسلو او د میزایل پروګرامونو د لاسه د راپورته سنگینی خطرې د مخنیوي لپاره کیږي. صدر ټرمپ ویلي دی مونږ قطبی کوریا دې ته نشو پرېښودی چې زمونږ کړې کامیابی په اوبو لاهو کی. په جزیره نمای کوریا او د بحر الکاهل د سیمې په ملکونو کې د امن لپاره زمونږ اتحاد د نورو ټولو وختونو په نسبت نن ورځ زیات اهم دی. صدر ټرمپ زیاته کا چې د قطبی کوریا شپږمه ایټمی چودنه او میزایلونه نه یوازې د سویلي کوریا ولې د ټولې دنیا د خلکو لپاره لویه خطره ده. دوی چې موږ په شریکه د قطبی کوریا تابع کوو او د لکونو بیګنا خلکو د ژوند په خطر کې د اچولو نه به د قطبی کوریا عامر حکمران رامنې کوو. صدر ٹرمپ د چین او روس په شمول ټولو زموارو ملکونو ته غږ کړی دی چې قطبی کوریا نه د ایټمی وسلو د حاصلولو او د میزایل پروګرام د ختمولو او په امن سره د اوسېدو مطالبه وکړي. ټول ملکونه دې لازمن د ملګرو ملتونو د سلامتی کونسل قراردادونه عملی کړي او قطبی کوریا سره دې تجارت او کاروبار ختم کړي. دا خبره د قبلولو نه ده چې د دنیا ملکونه د یو ورځ په زیاتی خطرناک ملک د وسلو په ذریعه او د پیسو په ذریعه امدادو کی. صدر ټرمپ په خپل بیان کې دا هم وویل چې دواړو ملکونو د دې مسلې د اوارولو لپاره د فوجي طاقت نه بغیر د نورو ټولو وسیلو استعمالولو پوخ نیت کړی دی، خو امریکا د خپل ځان او د خپلو اتحادیانو د حفاظت لپاره د خپل بیکچه فوجي طاقت استعمال ته هم هر وخت تیار ده. صدر ٹرمپ دا خبره په ګوته کړه چې د شپېتو کالو نه زیاته موده اوشو چې موږ خپلو کې دفاعي لوزنامه کړې ده، خو د تیرو ټولو وختونو په نسبت نن ورځ زموږ اتحاد زیات ژور او مضبوط شوی دی. موږ دواړه ملکونه په دې لحاظ سره یو مثال قایمولی شو چې کله آزاد ملکونه د خپلو خلکو د مفاداتو حاصلولو کار ته لاس واچوي، د خپلو ګاونډي ملکونو لیاس خاطر کوي او د قانون بالادستی ساتي، نو دوی څه نشي کولی. د جزیره نمای کوریا د ایټمی وسلو د خطرونو د آزادولو ورستو د دې سیمې د خلکو د پاره بشانه زیاتې موقع شته، ځکه چې د ټولي کوریا سیمې خلک به د هغې آزادۍ او سوکالۍ خاوندان شي کمی چې دا وخت صرف د سویلي کوریا خلکو ته حاصل دي. صدر ټرمپ د خپل تقریر په اخر کې وویل مونږ دواړه ملکونه به امن او سلامتیا ته د پیښې خطرې تابع کوو، مونږ به زمونږ آزادۍ ته د خطرې جوړېدونکو قوتونو په لار کې ودرېږو او د ښه روښانه او زیات سوکاله سباوون دپاره موجودو موقعو او وسیلو ته به ډاډه لاس اچوو.
دا اداریا د امریکای د حکومت نظر سرګندوي. که تاسو کوم نظر لري نو په دغه پته یې ولیږئ: ایډیټوریل وی او ای واشنگتن ډی سی 202-3 یو ایس ای. تاسو په دې اداریا او د وایس اف امریکا په نورو اداریو خپل نظر د وی او ای د اداریو په ویب پاڼه هم ورکولی شئ. د ویب پاڼې پته ده www.voanews.com/editorials.
ګران اوردونکو، د ډیوه ریډیو سارنۍ درې ساعته خپرونه هم په دې ځای پای ته رسېږي. ماښام شپږ بجې به یو وار بیا زموږ همکاران د تازه او مهمو خبرونو سره ستاسو وړاندې حاضر کیږي. زه شب زره سره د پروګرام پروډوسر زاید خټک او انجینیر ستاسو نه غواړم اجازه. ښه ورځ مناسب شه. الله پامان.